ਅਜੀਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشه خضر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي نوراندې کیږي نن د زیارت له پنځمبي ورځ کال وزرو شلم د فبروري د میاشتې د 14 منې چا شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار ته بچی دي ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
لومړی ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکونه
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګونو خبرو کړی افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښولې چې دا پرمختګونه د دواړو خواو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کولو سبب سي بل لور ته په برسلز کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې څنګه د طالبان په افغانستان کې د تشدد پر راکمولو باندې لاس پورې کړی نو امریکا به هم د خپلو ځواکونو پر راکمولو غور وکړي
Well, I will just say this much right now. There is a reduction in violence proposal on the table. I'm here consulting with allies about it, and I have nothing further to announce at this time.
بل لوریته د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان د عائشه فاروقی نن د ریپورتونو تر مخه د پوزي باندې د طالبانو ویان د احسان الله احسان د تختیدلو په اړه پوښتنې ته ځواب نه دی ویلي پاکستان ویلي خوشبینه دی چې اف ای ټی اف باندې غونډه کې به یې نړیواله ټولنه ملاتړ وکړي او د هیواد نوم به د خړ په فهرست نه لری کړي عائشه فاروقی وایي
We are always hopeful and we have our partners in the international community who are willing to support Pakistan on this issue.
او د چین د مرکزی ایالت هوبی چارواکي وایي ل کورونا وایرس نور 245 تنه مړ شوی دی چې ل دې سره د مړیو شمیر 1318 تنه ته ورسېده او د غزمنو کسانو شمیر 6000 تنه سو
سرټی کې تاسو اوریدل وس واکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګونو خبرو کړی افغان حکومت هیله ښولې چې دا پرمختګونه د دواړو خواو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کولو سبب سي د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي افغان حکومت هیله مند چې ژر تر ژره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او بیا له هغه وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې او مذاکرات وسی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډ ورځو کې لاسلیک سي چې وایي په هغه کې د امریکایي ځواکونو د وټلو وخت تر بحث لاندې دی او د سولې عالی شورا د دې خبر هرکلای کوي
بلې لوري ته د پاکستان د بهرنیو چارو ویان د عائشه فاروقی نن د ریپورټونو تر مخه د پوزي باندې د طالبانو ویان د احسان الله احسان د تختیدلو په اړه پوښتنې ته ځواب نه دی ویلي خو بلې لوري ته ویلي دي چې خوشبینه دي چې د اف ای ټی اف په آینده غونډه کې به یې نړیواله ټولنه ملاتړ وکړي او د هیواد نوم به د ادارې د خړ فهرست نه لری کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترجمانې عائشه فاروقی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د معمول خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان نړیوال همکاران زموږ سره ولاړ دي اف ای ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نړۍ کې د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو د غیر قانوني انتقال حل ځلې کوي او پاکستان کې دغه ادارې په خړه فهرست یا ګری لیست کې دی د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف اداره پاکستان ګامونه ناکافی گنی د اف ای ټی اف آئندہ غونډه د میاش په چین کې کیدونکې د چپ کې با پاکستان د درجه بندۍ په اړه هم غور کولې شي
د امریکای د دفاع وزیر مارک اسپر وایي په افغانستان کې چې څنګه د تشدد پیښې راکمې سي نو امریکا به په دغه واد کې د خپل ځواکونو پر راکمولو لاس پورې کړي هغه ویلي امریکا په افغانستان کې 8600 ته د خپل پاته پوجانو دراکمولو پر وړاندې غور کوي د ناتو هیوادونو د غونډې په جریان کې د بلجیم په برسل ښار کې له خبريالانو سره په خبرو کې د دفاع وزیر د دې پښتنې په جواب کې چې افغانستان د ځواکونو استل طالبانو سره د سولې د خبرو له نتیجې سره تړلې دي کڅنګ مارک اسپر وویل د توترخوالي دراکمولو پر شرط غور روان دی او امریکایي ائتلافیانو سره به هم په دې اړه خبرې کوي
بل لوري ته امریکای په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوا مشر حافظ سید ته د محکمې لخوا د یو لسکلن بند او رولو پریکړه ستایلې ده او ویلي دي چې حافظ سید او د هغه بل ملګری مجرم ګرځول کېده یو مهم پرمختګ دی. د چهارشنبې په ورځ د پنجاب د لاهور ښار د ترهګرۍ ضد عدالت نړیوال ترهګر پیژندل شوی د لشکرې طیبه ډلې جوړونکي او د غیر قانونه اعلان شوی جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید ته په دوو جلا مقدمو کې د یولس کالو بند سزا اورولې ده. بلې لوري ته د پاکستان مرکزي حکومت د ټولنیزو رسنیو کنټرولولو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی چې له مخې د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او د ټک ټاک لپاره اسلام آباد کې دفتر پرانستل اړین ګرځول شوی دی او که څوک دغسې ونه کړي نو 50 کروڑ روپو پورې جرمانه به پرې لګولی شي. تفصیل یې تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي.
د ټولنیز رسینو د پاره د نوي قوانين د الکترونیکی جرمونو د قانون یا الکترونیک کرایم اک برخه جوړ کړی شوې دي او د قانون په ځای کوونکو استخباراتي ادارو ته په ټولنیز رسینو د ناوړه یا د اعتراض جوګه موادو په ضد د ګامونو اغستلو واک هم ور کړی شوې دي. د راپورونو تر مخه په نوي قوانینو عمل سم د واره پیل شوی او اوس به ټول نړیوالو ټولنیز رسینو ته په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، ټک ټاک او ډیلی موشن هم پکې شامل دي. د دریو میاشتو دننه اسلام آباد کې خپل ځانونه رجسٹر کول وی. په دغه نوی قانون کې راغلی چې د یوټیوب په ګډون با په سوشل میډیا جوړیدونکو ځای چینلونه او یا فورمونه اسلام آباد کې رجسٹر کول ضروری وی او ټولې رسنی او کمپنۍ به په یو کال کې دننه دلته خپل ډیټا سرور هم جوړوي. د ټولنیز رسینو فعالین که د قومي سلامتیا په اړوند د ادارو پر ضد پر رسینو خبرې لیکي یا کوي نو د هغوی پر ضد به هم قانوني ګامونه پورته کړيږي. د ټولنیز قوانینو د مخې د ټولنیز رسینو کم فعال په سوشل میډیا داسې مواد خوروي چې هغه د کوارډینیشن اتارټۍ په نوم د ادارې د خوښې نه ناغیر وي نو کمپنیانو ته به دغه مواد د خپلو ویبپاڼو څخه لرې کول وي او که دغه کمپنیانې داسې نه کوي نو پاکستان کې به یې خدماتو څخه مخه نیولی شي او یا به تر 50 کروڑ روپو پورې جرمانه کولی شي.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د چین د مرکزی ایالت هوبی چارواکی وایي له کورونا وایرس نور 245 تنه مړه شوي دي چې دا د دې وایرس له خپرېدو راهیسې په یوه ورځ کې تر ټولو زیات شمیر دی. چارواکی وایي له دې سره په ټول چین کې له 13 دسمبر میاشتې راهیسې له دې وایرس د مړو شمیر 1516 تنو ته ورسید. په دې اړه لنډ تفصیل زموږ له همکار بختور شاه څخه اورو.
په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو مجموع شمیره 1516 او اغیزمنو شمیره 80000 نه بره شوې ده. د چین په ووهان ښار کې یوازې د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د لاسه 245 کسان مړه شوي چې په یوه ورځ کې په دغه وایرس د مړو شوو کسانو تر ټولو زیاته شمیره ده. د دې ترڅنګ په نننۍ ورځ په هوبۍ صوبه کې 14,800 کسانو کې په دغه وایرس د اخته کېدو تصدیق شوی دی. په کورونا وایرس د مړو شوو وخته شوو کسانو دغه بوګنونکي شمیرې د چین لخوا د شمیرلو د نوي نظام سره مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال چې د چین صدر شي جین پینګ دا وکړي حکومت د دغه وایرس په قابو کولو کې تر ډیره حده بریالی شوی دی. خو د سیاحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړې دا لا ډیره مینه ده چې چین د دغه وایرس د قابو کولو دعوه کوي. د ډبلیو ایچ او د بیړني حالت د پروګرام مشر مایکل ریان ویلي دا به ډیره وختي وي چې د کورونا وایرس د قابو کولو پیشګویي وشي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اسلام آباد های کورټ د تاجرات پاکستان قانون هغه ماده ماتله کړې ده چې مور پلار مشرانو او سازانو ته پر ماشومانو د نیکنتۍ لپاره د بدني تشدد یا وهلو ټکولو اجازه ترکوي. اسلام آباد های کورټ دغه فیصله د پاکستان د مشهور سندرغاړي او د ماشومانو د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې زندگی ټرست چلوونکی شهزاد رائے په درخواست باندې اورولې ده. شهزاد رائے په خپل درخواست کې ویلي چې د تاجرات پاکستان نه هټایم ماده پر ماشومانو د تشدد اجازه ترکوي او ویلي دي چې تیر کال د لاهور په یو سکول کې یو ماشوم د استاد له وهلو ټکولو مړ شوی وو.
بلې لورې ته ټاکل شوې ده چې نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکې سینټ د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنګي ځواک د واک په اړه رای ورکړي. ټرمپ په ټویټر کې ویلي دي چې زموږ د هېواد امنیت لپاره دا خورا مهم دی چې د امریکا کانګرس د ایران د جنګي ځواک پرېکړه لیک ته رای ورنه کړي. موږ له ایران سره ښه چلند کوو او دا هغه وخت نه دی چې د کمزوري ښکار شو.
آسترالیا د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هغو بهرنیانو پر ورتګ بندیز غځولې چې په وروستیو کې له وایرس اغیزمن چینایي ایالت هوبیا ته سفر کړی وي. د آسترالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن اعلان وکړ چې دغه بندیز به یو اونۍ نور هم پر ځای وي. وزیر اعظم موریسن وایي اوس به هر اونۍ د وایرس د مخنیوي هڅو ته په پام سره د دې بندیز د لرې کولو یا پر ځای ساتلو پریکړه کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا ژغړې ریډیو لمړنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. لمړی رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړی، افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښوولې چې دا پرمختګونه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کولو سبب سي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار شعیب زاده څخه اورو چې همدا ګړی را سره په سټوډیو کې دی.
د افغانستان د صدرتي مانی سلاکار وحید عمر نن په کابل کې خبريارانو سره د خبرو په وخت ویلي، موږ هیله لرو چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې او مذاکرات هم پیل شي. خو ښاغلی عمر ټینګار کړی چې دغه موافقې په نتیجه کې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او اوربند ټینګ شي تر څو د راتلونکو مذاکراتو لپاره د باور یو ډاډمنه فضا رامنځته شي. د افغان حکومت د پرله پسې ټینګار وروسته هم طالبانو تر اوسه د اوربند وړاندیز نه دی منلی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د دغې ډلې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه د میز په سر ایښې ده. په کابل کې یو شمېر سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په قطر کې د افغان طالبانو د مشرانو سره په دوحه کې یو وار بیا ویني او ورسره به د خپل حکومت لخوا په افغانستان کې د سولې وزنامې وړاندې د تشدد کمولو په اړه خبرې اترې کوي. ځینې سرچینو دا هم ویلي چې افغان طالبان د امریکا سره د څه قسمه لوزنامې وړاندې د اوو ورځو لپاره په تشدد کمولو راضي شوي هم دي. اخو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تیر ورځ ویلي افغانستان کې چې څنګه د تشدد پیښې راکمې شي نو امریکا به په دغه هیواد کې د خپلو ځواکونو په کمولو لاس پورې کړي. د بلجیم په برسلز ښار کې خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت د دفاع وزیر ویلي
We've said consistently, based on the recommendations of the commanders in the field, that we are comfortable going down to an 8600 number because we're
among Afghanistan ke da khpolo pauzyano shmera po asana atazarash pak sawtar awstale shu mang bawariyu che po humdum rash mera ba khpal mission ta dawam markdu da dagi pukhtane pa jawab ke che Afghanistan na da zwakuno bistalba Taliban sara da sule da khabaro natije pas tadili wi aw kana markes par uel
Well, I would just say this much right now. There is a reduction in violence proposal on the table. I'm here consulting with allies about
تشدد کې د کمی راوستلو په شرط غور روان دي. زه امریکایي ائتلافانو سره په دې اړه هم خبرې اترې کوم. هغه د خپل خبرو په محل واضح کړی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو خبرې نه کیږي او زیاته کړی ده مونږ په کراتو ویلي دي چې د جګړې میدان کې د موجودو کمانډرانو د وړاندیزونو پر وړاندې کې به مونږ د خپل ځواکونو شمیره په اسانۍ سره لاندې راوستل شو او باور یو چې په دې شمیره به هم خپل مشن ته دوام ورکړی شو. اخوا اسوسییټډ پریس خپل یو رپورت کې ویلي چې طالبانو امریکایي چارواکو سره د سو اونۍ راسي د روانو خبرو وروسته واشنگټن نه غوښتنه کړې ده چې د هغوی لخوا په لومړي سر کې د یوې اونۍ د لنډمهاله اوربند وړاندیز ته باید مثبت ځواب ورکړل شي، کنه هغوی به خبرې نیمګړې پرېږدي او لاړ به شي. دغه خبري شبکه وایي دا خبرې ورسره دوه طالب چارواکو کړې دي. د افغانستان حکومت دوه جلا جلا سرچینو او یو غربي سفارتکار هم ویلي دي چې که طالبان په افغانستان کې په خپلو بریدونو او تاوتریخوالي کې د بام وړ کمواله راولي، نو امکان شته چې په روانه فروری میاشت کې د امریکای او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولي تړون لاسلیک شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دیوا قدر منو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولور ته چې هم د سیمې سره تړاو لري، چې پاکستان ویلي خوشبینه دی چې د اف ای ټی ایف په آینده غونډې کې به یې نړیواله ټولنه ملاتړ وکړي او د هیواد نوم به د خړ فهرست څخه لرې کړي. تفصیل یې څه دی تاسو ته وړاندې کوي رابیا پیر.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس راتلونکي غونډه کې د بیاکتنې په اړه د پاکستان له اړخه پورته کړل سوي د ګامونو په اړه شهیلي سرګندې کړې او ویلي چې نړیوال ملګري د پاکستان سره ولاړ دي، خو دوی د پښتنو په وجود د احسان الله احسان د تشدیدو په اړه څه جواب ورنکړو. په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو د وزارت ویاندي عائشه فاروقي ویل
community who are willing to support Pakistan on this issue.
خدای حافظ سید تا ورکړی سوی د سزا د پښتني څه جواب ور نکړو. د بهرنو چارو وزارت ویان دي دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې یو ورځ وړاندې د جماعت الدعوا مشر حافظ سید او د هغه ملګری ته په دوه مقدمو کې د لاهور د تراګری عدالت د یو لس کلو د بند سزا اورولې و او جرمانه یې هم کړې و. د اف ای ټی ایف راتلونکي غونډه په روانه میاشت کې د چین په پایتخت بیجینګ کې کیږي، چې پکې به پاکستان د خړ لیست څخه وستو په اړه پریکړه کیږي. تیر ورځ د امریکا د جنوبی آسیا د پاره استازي ایلس ویلز د پاکستان لاړه جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د دوی ملګری ملک ظفر اقبال ته د تراګرو مالی مرستې په تور کې د سزا هرکلی کړی وو او بل په ټویټر پیغام کې دا هم ویلي وو چې د کلادم لشکرې طیبه له اړخه سوي جرمونو باندې د هغو اعتصاب او نړیوالې ورورروي سره سوي ژمنو تر مخه پاکستان له اړخه د تراګرو مالی مرستې کوونکو په ضد عملیات په دغه شان ګامونو کې مخ ته وړاندې یو اهم ګام دی. د تراګرۍ د مخنیوي عدالت جولای کال 2019 کې د جماعت الدعوا د 14 مشرانو په ضد مقدمې درج کړې وې. د جماعت الدعوا پر مشر حافظ سعید کال 2008 کې ممبئی حملو کې د ککړ کېدو تور دی او امریکا او ملګرو ملتونو دوی تراګر ګرځولې دي. تیر کال فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته ویلي وو چې د تراګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرینګ په شان ګامونو په ضد دي عملیات وکړي او په دې اړه پاکستان ته وویشتکو یو عملی پلان هم ورکړی سوی و چې اف ای ټی ایف د پرمختګ جاج هم اخلي. هندوستان پر پاکستان جماعت الدعوا او دغه شان نورو تنظیمونو د مرستې تور لګولی وو چې ورسته پاکستان پر جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت بندیز لګولی، د دوی یو شمېر کسانې نیولي او مدرسې ودانۍ او نورې اساسیې ضبط کړې وې. لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي چې د حافظ سعید د سزا څخه به امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنې ترسره کولو کې به پاکستان ته اسانتیا وي.
فاینانشل ایکشن ټاسک فورس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ ان عناصر کو جو کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور
فاینانشل ایکشن ٹاسک فورس د ضرورتونو پورا کولو د پاره ضروری وو چې دغه عناصر چې ویل کېږي پاکستان کې تراګری خوروي او د هغوی په ضد عملیات نه کېږي دوی ته سزا ورکول د پاکستان د حکومت لویه کامیابي ده. د دغه ونیزه خبري غونډې په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند څخه د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د تشدیدو وی ترکیه ته د رسیدو او دغه معامله د ترک صدر پاکستان ته د سفر په محل د رابرسیره کولو په اړه هم پښتني وسوي، خو دوی په دې اړه څه ویل ویلو څخه ډډه وکړم. احسان الله احسان تیره ونی یو خپرسی بیان کې ویلی و چې د پاکستان د امنیتی ایجنسی و د ولکې څخه تښتېدلې او ترکیې ته رسېدلې دي، خو د پاکستان حکومت او امنیتی ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټوئیټر @voa_diva.
تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو ته غوښیست. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د وجلسي ماشومانو کورنۍ وایي لکل رئیس چې دا خبر اوریدلې چې د طالبانو په خوانی ویان د احسان الله احسان د پاکستاني پوز لبند تشتدلې، نو دوی ډیر نه آرام دي. وایي په دې اړه د پېښور های کورټ هم درخواست ورکړې او پرونی په پېښور کې مظاهره هم کړې او چې وایي احسان الله احسان دې بیرته ونیول سي او سزا دي سي. د پاکستان پوز او حکومت تر اوسه پورې د احسان الله احسان د دې دعوی په اړه چې وایي د پوز له ولکې تښتېدلې تر اوسه پورې هیڅ نه دی ویلي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه پوښتنې ته هیڅ جواب نه دی ویلی. په دې اړه نور تفصیل د الیاس خان په رپورټ کې اورو.
د آرمی پبلک سکول پېښور طالب علمانو لواحقینو د پېښور های کورټ مشر قاضي ته یو درخواست لیکلې ده چې پکې د کلدم تاریخي طالبان پخوانی وایان احسان الله احسان د پاکستانی چارواکو د بند نه په مبینه توګه د ځغلېدو په اړه د حکومت نه د سپیناوي خواهش شوې ده. په درخواست کې د احسان الله احسان په مبینه توګه د تخریدو په حواله سره راوچت شوي سوالونو ته ځواب ویلو او په دې حواله سره پلټنې پیل کولو خواهش هم شوې ده. په درخواست کې دا هم ویل شوي دي چې احسان الله احسان چا چې د آرمی پبلک سکول له خونړۍ پیښې ذمہواری قبول کړې وه، ولې دې دریو کالو کې عدالت ته وړاندې نه کړی شو او څنګه داسې د یو حساس ځای نه وزغلېدو؟ ډیوا ریډیو چې په دې اړه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو فورم صدر فضل خان ایډوکیټ نه وپوښتل، نو هغه وایي
دې کې مونږ لږ محتاط طریقې سره درخواست په دې ورکړې دی چې اوسه پورې د دغه ادارو طرف نه یا حکومت طرف نه انکار شوی دی نه اقرار شوی دی چې آیا دا په رښتیا کې تښتېدلی دی او که نه له ازادي سره دی د افواج. نو دې دپاره مونږ اوس سیف سایډ همدغه و چې عدالت ته خپل زور کې اس بنیاد باندې لاړ شو چې را کدا دي ادارو سره دی نو تر اوسه پورې دی ولې عدالت نه دی وړاندې شوی، دی ولې نه دی سزا شوی؟ چېرې د دې ادارو نه دی تښتېدلی وي نو بیا به زمونږ غوښتنه د عدالت نه راوي چې هغه کسان د کوم چې په دې تښتېدو کې ملوث دي یا د چا د ذمواري جوړېږي هغه له دیم کلک نه کلکه سزا ورکړي او دا ملزم او ورسره نور چې کوم ذمواران دي هغه دې ټول راغوښتل شي او هغه دې سخته سزا ورکړي.
هم په دې اړه د آرمی پبلک سکول د یو طالب علم پلار اجون خان ډیو ریډیو سره خبرو اترو کې وی
مونږ دا د ریکوست کو رجسٹرار صاحب سره مونږ ملو شو نه هغه چې کوم یو دی هغه فایل رو وختلو چې په کوم باندې د جوډیشل کمیشن د سپریم کورټ آرډر شی او چیرې تاسو جوډیشل کمیشن تر اوسه پورې په دې باندې و لې فیصله نه راکړي هغه فایل هم دې سره اټه چې په جوډیشل کمیشن کې مونږ د احسان الله احسان بارک سټیټمنټس ورکړي دي چیرې د تری سزا ملو شي او دې هم دا چې نشي پرې خې دې او بل دا د ری باکې دې انکوایري شي نو هغه فایل هم چې کوم یو دی هغه رجسٹرار صاحب
مکمل خاموشی باندھے سوالوں پورت کری اور حکومت نے انصاف گفتن قبولی پشپاڑسم دسمبر 2014 کے پیخور آرمی پبلک سکول خنڑی پیخ ددے پڑا کلدم ڈلے تاریخ طالبان پاکستان پخپل سر اغستے وا خدا پاسا پنج کالا تیرے دو رستم دا غمز پلی کو رنئی دا انصاف دا پارا د عدالتونو دروازې ټکوي او په سړکونو احتجاجونه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اسلام آباد های کورټ د تاجرات پاکستان قانون هغه ماده ماتله کړې ده چې مور پلار مشرانو او استادانو ته پر ماشومانو د نیکنتۍ لپاره د وهلو ټکولو اجازه ورکوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو د اسلام آباد های کورټ دغه فیصله ستایله او هرکله یې کړی دی. په دې باندې به رپورټ لږ وروسته درته خبرو. او نن د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد د احتساب پر مرکزی اداره یعنی باندې تنقید کړی او وایي چې حکومت د نیب چې د نیب څخه د سیاسي ګوندونو په خلاف باندې ګټه پورته کوي. په دې اړه د اورنګزیب خان رپورټ تاسو په مرګ ګرځو.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلول بټو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولی دی چې سیاسي مخالفینو آواز غلی کولو لپاره احتساب ادارې استعمال کوي. بلخوا د اسلام آباد اعلی محکمې مشر قاضي ویلي دي چې احتساب ادارې لخوا د خلکو نیولو اختیار په حق لبه تفصیلي فیصله جاری کوي. د مسلم لیگ لخوا د پارلمان غړي احسن اقبال لخوا د ضمانت په خواست اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اتر مین الله د احتساب ادارې وکیل نه تپوس کړی دی چې ناروال سپورټس کمپلیکس په قضیه کې احسن اقبال په تحقیقاتو کې مکمل مرستې کولې نو بیا یې ولې گرفتار کړو. د دې په ځواب احتساب ادارې وکیل عدالت ته ویلي دي چې د احسن اقبال نیولو حکم د احتساب ادارې مشر ورکړی وو. د دې په ځواب جج اتر مین الله وینا وه چې د نیب ادارې لخوا د نیولو اختیار په حق لبه عدالت تفصیلي فیصله جاری کوي. احسن اقبال وکیل هم عدالت ته ویلي دي چې په احسن اقبال د درغلو یا کرپشن تورونه نه دي بلکې د اختیاراتو غلط استعمال تور پرې احتساب ادارې لګولی دی. عدالت احتساب ادارې نه تپوس کړی دی چې ولې یې احسن اقبال نیولې دی. ادارې عدالت ته ویلي دي چې د احسن اقبال د هیواد نه بهر تښتېدو یره وه او په سرکاري ریکارډ کې بدلون یره له وجې دوی احسن اقبال نیولې دی. د دې په ځواب عدالت ویلي دي چې ریکارډ خو حکومت سره وي نو احسن اقبال به یې څنګه بدل کړي. د اورنه یوې اونۍ پورې ځنډول شوې ده. احتساب ادارې نن د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم راغوښتی وو. وروستو میډیا سره خبرو په وخت بلاول بټو ویلي دي کله هم چې دوی د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان وکړي نو نیب یا احتساب ادارې راوغواړي. اوس چې د مارچ په میاشت دوی د ګرانۍ پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی نو احتساب ادارې یو ځل بیا راغوښتی دی. دوی یو ځل بیا ویلي دي پاکستان تحریک انصاف حکومت احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي.
کا کمپین ہے جو کیریکٹر اسیسینیشن کا کمپین ہے کہ جمہوری قوتوں کو وہ بدنام کرے.
بلاول بٹو وی د احتساب ادارے لا ذریعہ سیاسی انتقام اغستل کی گی اور سیاست مداران بدنام وی. بلاول بٹو ویناوا چی پدوی کم تور لگول شوی دے نو وقت دوی سیاست تا ہم نو راغلے او نو ورسره سسوکی وا. خو احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر وی په بلاول بټو د پوباند یو عرب روپو درغلو تور د ا وخت نه دی چې کله یې پلار اسف علی زرداری د پاکستان صدر وو.
ادھر اپ صدر مملکت ہیں آپ کی تمام ڈکلیئرڈ آمدن ہے اور سوا عرب روپے کی آپ نے جائیداد بنا لی اس کی پوچھ گچھ کے لیے آپ کو بنایا گیا.
شہزاد اکبر وی په بلاول بٹو پوباند یو عرب روپو درغلو تور دی او دی به هر حال د دې جواب ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو پر ضد احتساب ادارې مقدمه جوړې کړې دي چې اکثر لپاره کې د احتساب ادارې لخوا نیول شوې هم دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ډیوا ګرانو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2020 د فبروري 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته نیمې بجې دي. ستاسو قرباني یو زه منظر شهید
او زه برکوال میاخیل
یو وار بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو څټکو ته.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړی، افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې دا پرمختګونه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کولو سبب سي. بل لور ته په برسلز کې د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې طالبان د تشدد د راکمولو وړاندیز پر میز ورته کښېږدي، نو دوی به هم له خپلو ناټو ایتلافیانو سره باندې خبرې وکړي.
Well, I would just say this much right now. There is a reduction in violence proposal on the table. I'm here consulting with allies about it, and I have nothing further to announce at this time.
د پاکستان د بهرنیو چارو ویاند عائشه فاروقی نن د ریپورټونو تر مخه د پوزي بند نه د طالبانو ویاند احسان الله احسان د تښتیدلو په اړه پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. پاکستان ویلي دی چې خوشبینه دی چې د اف ای ټی ایف آینده غونډه کې به په نړیواله ټولنه ملاتړ وکړي او د هیواد نوم به د خړ فهرست څخه لري کی. عائشه فاروقی وایي
we are is hopeful and we have our partners in the international community who are willing to support Pakistan on this issue.
د چین د مرکزی ایالت هوبې چارواکي وایي له کورونا وایرس نور 245 تنه مړه شوي دي چې له دې سره د مړیو شمیر 1118 تنو ته ورسید او د غزمنو کسانو شمیر 2000 ته ورسید.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنجستان.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړی، افغان حکومت هیله ښولې چې دا پرمختګونه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کولو سبب سي. د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې ژر تر ژره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او بیا له هغه وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې او مذاکرات وسي.
بلې لورې ته پاکستان ویلي چې خوشبینه دی چې د اف ای ټی ایف په آینده غونډه کې به یې نړیواله ټولنه ملاتړ وکړي او د هیواد نوم به د ادارې د خړ فهرست نه لرې کړي. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمانې عائشه فاروقی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې د پاکستان نړیوال همکاران زموږ سره ولاړ دي. اف ای ټی ایف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نړۍ کې د ترهګرو د مالي سرچینو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي حل ځلې کوي او پاکستان کې ادارې په خړ فهرست یا ګری لیست کې دی.
د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر په بلجیم کې د ناټو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې چې څنګه د تشدد پیښې راکمې سي نو امریکا به په دغه واد کې د خپلو ځواکونو پر راکمولو لاس پورې کړي. هغه ویلي امریکا په افغانستان کې 8600 ته د خپلو پاتې پوځیانو د راکمولو پر وړاندیز غور کوي.
همداراز د پاکستان مرکزی حکومت د ټولنیزو رسنیو کنټرولولو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی چې لمخې د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک لپاره اسلام آباد کې دفتر پرانستل اړین ګرځول شوی او که څوک دغه سی ونه کړي نو 50 کروڑ روپو پورې جرمانه به پرې لګول شي. د انساني حقوقو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې د مخالفت باوجود د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په قانون کې 13 ورځې د ټولنیزو رسنیو په حق له د وړاندې نه موجودو قاعدو کې بدلون راوستل شوی دی چې دا بدلون د پارلمان څخه منظوري دوته هم اړتیا نه لري.
د چین د مرکزی ایالت هوبې چارواکي وایي له کورونا وایرس نور 245 تنه مړه شوي دي چې دا د دې وایرس له خبرېدو راهیسې په یوه ورځ کې تر ټولو زیات شمیر دی. چارواکي وایي له دې سره په ټول چین کې له 13 دسمبر میاشتې راهیسې له دې وایرس د مړیو شمیر 1318 تنو ته ورسید او د اغېزمنو کسانو شمیر 8000 سو.
امریکې په پاکستان کې د ناقانونو ګرځول شوی تندرو ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید ته د محکمې لخوا د یو اصلن بند او رولو پریکړه ستایلې ده. ویلې دي چې حافظ سعید او د هغه بل ملګری مجرم ګرځول کېده یو مهمه پرمختګ دی.
اسلام آباد های کورٹ د تاجرات پاکستان قانون هغه ماده ماتله کړې ده چې مور پلار مشرانو او استادانو ته پر ماشومان د نیکنیتۍ لپاره د بدني تشدد یا وهلو ټکولو اجازه ترکوي. اسلام آباد های کورٹ دغه فیصله د پاکستان د مشهور سندرغاړي او د ماشومان د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې زندگی ټرست چلونکي شهزاد رائے په درخواست باندې اورولې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبری خبرونه لا دوام لري. د چین د مرکزی ایالت هوبی چارواکی وایي له کورونا وایرس نور 245 تنه مړ شوي دي چې وایي دا په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمیر دی. بل لور ته استرالیا د هغو بهرنیانو پر ورتګ بندیز لګولی چې وایي په وروستیو کې چین ته سفر کړی. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار بختور شاد څخه اورو.
په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 1,118 او اغیزمن شوو شمیره 80,000 نه بره شوې ده. د چین په ووهان ښار کې یوازې د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د لاسه 245 کسان مړه شوي چې په یوه ورځ کې په دغه وایرس د مړو شوو کسانو تر اوسه پورې تر ټولو زیاته شمیره ده. د دې ترڅنګ په نننۍ ورځ په هوبای صوبه کې د 14,840 نورو کسانو په دغه وایرس د اخته کېدو تصدیق هم شوی دی. په کورونا وایرس د مړو شوو وخته شوو کسانو دغه بوګنونکې شمیرې د چین لخوا د شمیرلو د نوي نظام سره مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال چې د چین صدر شی جن پینګ دا وکړي حکومت یې د دغه وایرس په قابو کولو کې تر ډیره حده بریالی شوی دی. خو د صحت نړیوالې ادارې WHO خبرداری ورکړې دا لا ډیره معنی ده چې چین د دغه وایرس د قابو کولو دعوه وکړي. د WHO د بیړني حالت د پروګرام مشر مایکل ریان ویلي دا به ډیره وختي وي چې د کورونا وایرس د قابو کولو پیشګوئی چین وکړي. د صحت نړیوالې ادارې WHO د چین ستاینه کړې ده چې د کورونا وایرس په اړه یې خپلې شمیرې ډېرې کره ساتلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002 او 2003 کې یې د سارس وایرس په اړه داسې کره شمیرې نړۍ ته نوې ښکاره کړې. په هوبای صوبه کې څېړونکي وایي د کورونا وایرس د شمیرلو نوې طریقه د چین د کره شمیرو ښکاره کولو یوه ښه هڅه ده، خو زیاتوي دې سره د دغه وایرس په اړه خطرې نورې زیاتېږي. د امریکې په میساچوسټس ریاست کې د ویلیامز کالج پروفیسر سین کرین ویلي نن سبا د رښتیاو او کره شمیرو زمانه ده، خو دا لا په ډاګه نه ده چې د دغه وایرس د خورېدو علت په شمیرو کې دی او که د علاج په لارو کې خنډان دي. پاسریلیا کې د چین پلاتون کې یان جیانګ ویلي د کورونا وایرس د شمیرو دغه نوی نظام سره به د دغه وایرس کره شمیرې مخې ته راشي، ځکه چې په هوبای صوبه کې د کورونا وایرس د معلومولو د لیبارټیانو کمی هم دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو او ځپل شوو کسانو په شمیرو کې د کمی بیشي کول د ده په خیال د سیاسي ګټو لپاره نه دي شوي. په داسې حال چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره ډیره برتلې ده، د چین حکومت په هوبای او ووهان کې دوه لوی لوی افسران د خپلو څوکیو نه لرې کړي دي او د دوی په ځای د شنګای ناظم اینګ یانګ او د هوبای صوبې مشر ټاکل شوی دی او د شینډانګ صوبې یو بل چارواکي ته یې د ووهان ښار د صحت چارې ورسپارلې دي. د نړۍ اکثرو لویو هوایی شرکتونو د چین سره خپل پروازونه ځنډولې دي چې ورسره د چین په اقتصاد هم ډېرې بدې اغیزې پرېوتې دي.
د جیوا خزرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې نور سیمه ایز راپورونه هم لرو. د پولیو په اړوند هم تاسو ته راپور وړاندې کوو او زموږ سره ملګری پاتې شئ. خو دا مهال بیا زو د یو بل مهم راپور ولورې ته چې د پاکستان مرکزی حکومت د ټولنیزو رسنیو کنټرولولو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی او په دغه قانون کې څه دي، کوم شرایط ښودل شوي دي او په خلکو به څومره جریمه وي که دغه قانون عملی نکړي او پرې عمل ونکړي. دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي ارشد حسین په خپل راپور کې.
د انساني حقوقو د پاره د سېنات د قائمه کمیټې د مخالفت باوجود د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کابینه قانون کې 13 ورځ د ټولنیز رسینو په باب له وړاندې نه موجود قاعدو کې بدلون راوستل شوی چې دا بدلون د پارلمان څخه منزورې دوه ته هم ضرورت نه لري. د ټولنیز رسینو د پاره د نوي قوانين د الکترونیکی جرمونو د قانون یا الکترونیک کرایم اک برخه جوړ کړی شوی دی او د قانون په ځای کوونکو استخباراتي ادارو ته په ټولنیز رسینو د ناوړه یا د اعتراض جوګه موادو زد د ګامونو اغستلو واک هم ورکړی شوی دی. د راپورونو تر مخه په نوې قوانینو عمل سم د واره پیل شوی او اوس به ټول نړیوالو ټولنیز رسینو ته په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک او ډیلی موشن هم پکې شامل دي. د دریو میاشتو دننه اسلام آباد کې خپل ځانونه رجسټر کول وی. د نوې قانون لمخې ټولنیز رسینو ته به دریو میاشتو کې دننه اسلام آباد کې خپل دفترونه پرانستل او د تماس نیونې د پاره خپل استازي یا د رابطو افسران دلته ګمارل وی. په دغه نوې قانون کې راغلی چې د یوټیوب په ګډون با په سوشل میډیا جوړیدونکو ځای چینلونه او یا فورمونه اسلام آباد کې رجسټر کول ضروری وي او ټولې رسینې او کمپنۍ به په یو کال کې دننه دلته خپل ډیټا سرور هم جوړوي. د ټولنیز رسینو فعالین که د قومي سلامتیا په اړوند د ادارو پر ضد پر رسینو خبرې لیکي یا کوي نو د هغوی پر ضد به هم قانوني ګامونه پورته کړي او د ټولو کمپنیانو یو ځانګړی ته د دننه کولو لپاره به د نېشنل کوارډینیشن په نوم یو اداره هم جوړول شي. د ټولنیز قوانینو د مخې د ټولنیز رسینو کم فعال په سوشل میډیا داسې مواد خوروي چې هغه د کوارډینیشن اتارټۍ په نوم د ادارې د خوښې نه ناغیره وي نو کمپنیانو ته به دغه مواد د خپلو ویبپاڼو څخه لرې کول وي او که دغه کمپنیانې داسې نه کوي نو پاکستان کې به یې خدماتو څخه مخه نیولی شي او یا به تر 50 کروڑ روپو پورې جرمانه کولی شي. پاکستان کې د ډیجیټل رایټ څېړنکار او فعال شفیق گیګیانی ډیوه ریډیو ته وایي د انټرنیټ ټیکنالوژي په ټوله نړۍ کې یو رنګ ده او د دې قوانین په هر ملک کې یو شان لګي.
مثال کا چې هر یو د ملک لپاره دی مختلف ډیټا بیس جوړي او مختلف ډیټا سرورز جوړي دا هم ممکن نه وي ځکه چې نو دونو ریسورسز شته او د انټرنیټ خو فائدہ دارا چې یو ځای کې یو سرور جوړي او دغه نړۍ دنیا ته چې کوم د دې کنیکشنز چې کوم نت ورکس دي هغه هغه بحال دي. نو دا په خلاف سوشل میډیا کوم نه ممکن نه وي. البته د افیس چې کوم خبر ده دفترونو چې کوم خبر ده دا هم هغه رنګ پوسیبل نه ده ځکه چې پاکستان د یو کنونشن انډر دا هم ویل دي چې موږ انټرنیټ چې کوم دی هغه به ټول د پر یکساوي او ټول ته به یو رنګي اکسس ملاوي. لکه چې موږ څنګه وایو چې د رائټ ټو انفارمیشن په کار دي دا رنګي د یو ډی اچ آر مطابق یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس دا غي انډر هم چې ټول خلکو ته چې کوم هیومن بین دي هغه ټول ته یو رنګي انفارمیشن ملاويږي. چې مثال په توګه باندې ته یو سوشل میډیا د پاره یو دفتر چې کوم دی هغه لازمي کې نه دا خو ته په خلکو باندې او بیا په د پاکستان په وګړو باندې چې کوم د اکسس دی د یو خاص کر د یو خاص ویب سایټ یو د خاص انفارمیشن دا چې ته باندې دا هم یو دا په خلاف یو ډیر ناجایز خبري نه پکار نه ده چې پاکستان حکومت چې کوم دی په دې طرفو ته هم سوچو کی چې دا د بند کړی شي یا د هغه په دې مجبور کړی شي چې هغه د دفتر کلو کی او دفتر نو کوي دا دې بیا بند کی. دا فایل دا یو ډیر خطرناک طرف ته روان دی.
د پاکستان د خبريالانو د مرکزی اتحادی پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ ورکر صدر شوکت پرویز ډیو ریډیو توای د دې قانون جاج اخلي خو په ټولنیز رسینو د مادر پدر آزادۍ حقوی خلاف دی.
قانون جب سامنے آئے گا تو اس کے ہم مزاحمت کریں گے. اگر یہ ہمارے ساتھیوں کے مفاد کے خلاف ہوا تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں.
حقوائی چکل د دینوی قوانینو جزئیات مخ تراشی او کدا د صحافیانو او د مطبوعاتو د آزادۍ پر ضد بو نو ارومرو به مزاحمت کوي. مخالف پیپل گون هم د حکومت لخوا د سوشل میډیا د قابو کولو لپاره په نوی قوانینو معرفي کولو اندیښنې خودلی او ویلي چې د حقوی او د مسلم لیگ په دور کې میډیا آزاد و خو اوس د پاکستان میډیا د یو شمیر قدغنونو سره مخ ده او حکومت غواړي چې اوس سوشل میډیا هم قابو کړي. د ډیجیټل حقوقو د پاره کارکونکو فعالین وای چې د ډیجیټل پالیسیانو په حواله د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناقابل عمل تګلارې جوړوي او د حکومت دا ګام به د هیواد ډیجیټل اقتصاد هم د نقصان سره مخ کړي.
اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د خلکو آبادی پکې ورځ په ورځ زیاتیږي او د مخنیوي هڅې ګړندۍ نه دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت او د آبادی د مخنیوي پروګرام ادارې چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د حمل د مخنیوي او نور وسایل د نور وسایلو لپاره فاند ور سره ډیر کم دی، ځکه نو د آبادی د مخنیوي چارې هم په ټاپه ولاړې دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د حمید الله پور رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د آبادی د ادارې نیو پی ای چارواکو ویلي د صوبایي حکومت د آبادی د خېګړې او صحت د ادارو سره د خاندانی منصوبه بندۍ د پاره په کار د ویانو او سامان نشوالي او د آبادی د زیاتوالي د مخنیوي د پروګرام یو شمیر چیلنجونه د تشویش وړ دي. په صوبه کې د نړیوالې ادارې تکنیکی مرستیال ډاکټر رفیق وایي
تقریب دے سورج حال ہے نور پاکستان پر دیر شکالوں کی ڈبل کی گئی خیبر پختونخوا پاپولیشن یا آبادی وا پر سریر شکالوں کی ڈبل کی گئی جی تو منگا رنڈوم چاغستی دی آئی او ڈیز چی دی نو آگا لادی من لاڈ نہ رکھنا چاہتا وقت لو باقی خو پاکستان کی جوڑوں کی سپلائز دی کدی خوختل غواڑی نو داخو دت کے لوکل کپنانی دی کارخانی دی چاگے جوڑے ہو دی خسونا شی یقیناً چدا ڈیر دیر ہے سوچ خبر رہا چی بدی وقت کی دا محکمہ صحت سرا سبل کے تقریباً تیر شیوی یو کال نه هیڅ قسم سره د فیملی پلاننګ د وانه نشته پروګرام بغیر د دینه خاصه په هوا کې خبرې دي.
د پاپولیشن ویلفیر او کنټرول د محکمې چارواکي هم منیج دوی د سامان د کمی سره مخ دي، خو د محکمې د پاره د حکومت سلاکار احمد حسین شاه وایي دې کې ځینې دوایانې یوازې د برازیل او هند راځي. د برازیل دوایانې ګران بیا او د هند سره د دې دوایانو د تجارت اجازه پرستیو کې ختم کړی شوی دی او دوی جمهور رئیس ته د هند نه د دې دوایانو د راغښتلو د پاره د خصوصي اجازه ورکولو غوښتنه کړې ده.
ہمارے پاس پرابلم تھی کنڈم پہلے جس کی ہم ریکوائرمنٹ نہیں کر سکے تھے نا پچھلے سال، تو وہ اب ہم کر رہے ہیں یو این ایف پی کے تھرو اور بہت جلدی ہمیں مل جائیں گے. جو پرابلم ہو رہا ہے وہ آئی یو سی ڈی کا ہو رہا ہے، کیونکہ آئی یو سی ڈی جو ہے وہ صرف انڈیا میں مینوفیکچر ہوتا ہے اور برازیل میں مینوفیکچر ہوتا ہے. انڈیا سے جو مینوفیکچر ہو رہا ہے وہ ہم ہمیشہ سے استعمال کر رہے ہیں. میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان اسپیشل کیس آئی یو سی ڈیز کے اوپر بین ریلیکس کریں.
پاکستان د آبادی د زیاتوالي د مخنیوي د پاره د نړۍ سره وخت په وخت شو ژمنو کې پوره کولو کې هم ډیر پات راغلي دي. د رهنمان نومې ادارې ملکی مشر سید کمال شاه وایي د لندن د کال 2012 په کانفرنس کې پاکستان ژمنه کړې وه چې د کال 2020 پورې به په واده شو جوړو کې د مانع حمل دوایانو د استعمالولو چلن شره به 55% ته رسوي.
شروع کې 2012 کې چې موږ کانفرنس ته لاړو لندن ته، نو موږ ویلو چې دا به 55 تر سو، بیا موږ هم هغه ګلوبل کانفرنس ته وایي چې یاره موږ 55 نشو کولی، موږ به 50 تر سو. په 2020 کې به دا 50 تر سو. موږ 34 وایو خو 34 کې ټریډیشنل میتھڈ هم شامل وي، نو هغه پکې زیات تر نه شاملېږي. که ټیکنیکلی موږ وګورو نو چې 2012 کې موږ چېرته ولاړ یو، 2020 کې موږ ملته کې ولاړ یو. نو اټول ناول خدا رې چې سرکار په کار دی زیات کلینک کلا کې پاپولیشن ویلفیئر په تھرو هیلپ. په دریم سایډ باندې چې کم ایشو ډېره زیاته روزي هغه دا چې میتھڈس اویلیبل نه دي. د کے پی حکومت او بلوچستان حکومت لا اوسه پورې نه دی اویشتي، دی نو چې کنټراسپټیو نه او میتھڈ نه.
په کال 2018 کې د زیاتیدونکو او بې درېغه آبادۍ په حق لا د سپریم کورټ د سویموټو اکشن رسټو اوسنی مرکزی او صوبایي حکومتونو ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. ملګری ملتونه وایي آبادۍ ته د مانع حمل دوایانو رسول، د صحیح او قوي دوایانو انتظام کول او په دې حق لا ولسی رایه جوړول داسې ستونزې دي چې حکومتونو او صحیح ادارو لپاره بلا ډیر کار کول دي. او که داسې نه وي نو په پښتونخوا کې د اوسنی چلن یعنی د واده شوې زنانه په سر د څلورو بچو شر به د صوبې آبادی پر راتلونکي سلیر شو کالو کې شپږ کروڑه سره ته ورسي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ٹویٹر @ voa.diva.
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې اسلام آباد های کورټ د تعزیرات پاکستان قانون هغه ماده ماتله کړې ده چې مور پلار مشرانو او استادانو ته په ماشومانو د نیک نتی لپاره د بدني تشدد یا وهلو ټکولو اجازه ورکړې ده. تفصیلي تاسو ته پیر ولا شاوړاندې کوي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد ستر عدالت یا های کورٹ د مرکزی حکومت لاندې سکولونو کې ماشومانو ته جسمانی سزا ورکولو باندې د بندیز حکم جاری کړی دی. بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې دغه تشدد ته قانوني تحفظ ورکونکي ملکی قانون یو کم اتیا برخه د ختمونه پورې یوازې عدالتي حکم به ډیر ګټور نه ثابتېږي. د پاکستان یو وتلی سندرغاړي او د بشري حقوقو کارمن شهزاد رائے د خپل یو خواص د لارې اسلام آباد های کورټ پړواندې سکولونو کې ماشومانو ته جسمانی سزا معاملہ راپورته کړی و. خواص کې ویلی شو چې د بد مرغه پاکستانی سکولونو کې ماشومانو باندې تشدد او دوی ته سزا ورکول یو لازم فعل ګڼل شي، چې لکه بلې په دغه واقعیاتو کې روز تر ورځې زیاتوالی لیدل کیږي، خو د بد مرغه د دې د مخنیوي لپاره هیڅ پاملرنه نه کیږي. په دغه درخواست کې د جسمانی سزا له کبله تیر کال لاهور کې د یو سکول طالب علم د مرګ حواله ورکړې شوې ده، او په دې کې اعلی عدالت څخه حکومت باندې ماشومانو جسمانی سزا باندې د بندیز ترڅنګ د حکومت څخه ماشومانو حقونو خوندي ساتلو په اړه نړیوالو قانونونو ته درناوی ورکولو هم ویلي شوې دي. د های کورټ مشر قاضي جسټس اتر من الله په دغه خواست باندې د مرکزی حکومت لاندې ګرد هیواد سکولونو کې ماشومانو کارپورل پنشمنټ یا جسمانی سزا باندې د بندیز حکم جاری کړی دی، او حکومت ته په دغه خواست باندې راتلونکي میاشتې 15 نیټې پورې خپل جواب وړاندې کولو حکم هم ورکړی دی. د شهزاد رائے په خواست کې د پاکستان فوجداري قانون سره تړلې یو کم اتیا برخه د ختمون غوښتنه هم شوې ده، کومه برخه چې ماشومان په ضبط کې ساتلو لپاره دوی ته سهده پورې جسمانی سزا ورکولو قانوني اجازت ورکوي. د ماشومانو د حقونو یو مبارز عمران ټکر د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو په اړه مثبت بلی، خو زیاتوي چې د پی پی سی سیکشن یو کم اتیا د ختمونه پورې یوازې د های کورټ دغه حکم به ډیر ګټور ثابت نه شي،
ځکه چې قانون کې خو سیکشن 89 موجود دی. دغه داري چې لګاري کې دا وایي چې د ماشوم د ډیسپلن کولو لپاره چې دی نو مایندر سزا چې نو د دې اجازت ورکړې شوې دی، خو لګدا چې قانوني خبرې ټکنیکی خبرې دي نو د دې نه بیا خلک غلطه فائدہ اخلي.
بلخوا د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم د اسلام آباد های کورټ دغه فیصله تاریخی ګرځولې ده، او دی هم د ماشومانو جسمانی سزا ختمون لپاره د ملکی قانون یو کم اتیا برخه تړلو په حق کې رائے ورکړې ده.
اور یہ جو تشدد بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے. ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے تشدد بچوں کے خلاف اور اس کے ہمیں سٹرونگ میجرز لینے پڑیں گے.
یو شخصی ٹیلی ویژن چینل سر خبروں کی شیرین مزاری پر گرد ایواد کی دا معشومانوں پر ضد تشدد پیخو کے راغلی زیاتوالی پخلے کڑے دے، او دې منلې چې د دې د مخنیوي لپاره به کوټلې او سخت ګامونه پورته کول وي. شیرین مزاری ویلي چې د لواندنه د دوی حکومت د ماشومانو جسمانی سزا په ضد قانوني مسودې ته حتمی بڑا ورکړې ده، او تم ده چې د های کورټ پریکړه سره به د مسودې منظورېدو عمل کې نور هم چټکتیا راشي. مرکزی وزیر زیاته کړې چې های کورټ یو کم اتیا برخه په ضد کمرای ورکړې ده، نو اوس د قانون وزارت ذمہواری جوړیږي چې دغه برخه اوتړي. دا په داسې حال چې دا وخت پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو کې د زده کړې نه محروم دي، او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي سپارک نومي تنظیم تر مخه هر کال په هیواد کې 15,000 ماشومان جسمانی سزا او تشدد په سر سکولونو پرې خودو باندې مجبوروي.
او اوس یو بل رپورت ستاسو پام را ګرځو. د پاکستان قومي اسمبلی په تیرو ورځو کې یو قانون پاس کړی و چې وایي پر ماشومانو د جنسي تشدد په پیښو کې که څوک تورن وپیژندل سي نو هغه ته دې باید په ښکاره باندې تیزندۍ یا زندۍ ورکړل سي. اوس د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په پام کې لري چې په دې اړه د پر ماشومانو د جنسي تشدد مخنیوي لپاره چې کوم قانون و وایي چې په هغه کې هم اوس بدلون راولي. تفصیل یې له پېښور د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
سرور میاشتې وړاندې په مردان دلا جلالا سیمه کې د سرکاري سکول د شپږم جمعه طالب علم د خپل استاد لخوا د جنسي زیاتی ښکار شوی او بیا قتل کړی شو. په مردان دلا کې د امن جرګې مشر او د قانون ماهر سید کمال شاه وایي د سرور میاشتو راهیسې دغه کیس په عدالت کې روان دی، خو د خراب تفتیش له امله او د میډیکل رپورت د مثبت راتلو باوجود مخ په وړاندې نه دی تللی.
استاد
میڈیکل رپورٹ تے ابتدائی پوسٹ مارٹم کی دا خبر ثابت شوی دا جے سارا جنسی دی اسپیکٹر دی خدیا ایس ایس ایل تے پولیس کمپیکٹ مل دے کی واہ پاری کے اغا رپورٹ اگے تکندا فالسیفائیڈ نیگیٹو وایو نورم پکے دے تفتیش کی کمزور ہے تا پتہ سے کی اس کی کم دے اگے خپل کمزور ہے نسیگے شروع کی اور اگے فائدہ ملزم تو رسی
دو انگریزی جی بھی رسپانا ایکسپریس ٹریبیون دا خیبر پختونخوا پولیس په حوالہ وایي چې پتیرو 15 کالو کې 15 ماشومان د جنسي زیاتی ورستو وجلی شوې دي او پدې کې سنو کې پنیول شوې 200 ملزمانو کې صرف شپږ مجرمانو ته سزا ورکړې شوې ده او 13 ملزمان د کمزوري او خراب تفتیش له عمله د عدالتونو نه خوشې کړې شوې دي په ریپورت کې ویل شوې دي چې په کال 2015 کې په 15 کې سلور ملزمان خوشې شوې دي په کال 2014 کې په شپږو کې درې ملزمانو ته سزا شوې په کال 2018 کې په دریو کې دوه ملزمان خوشې شوې او په کال 2018 کې په اتو کې وو ملزمان او په کال 2019 کې په دریو کې دوه ملزمان د ناقص او کمزوري پلټنو لامل د عدالتونو نه خوشې شوې دي د ماشومانو د حقوقو کارکونکو عمران ټکر وایي باید چې مونږ د ملزمانو د جنسي تیرو په ضد مخنیوي وکړو او په خلکو کې پوهه راولو
ماشوم خبرول دي ماشوم بیدارول دي چې هغه د چاره چرته څنګه په کم ځای کې ځان د دې په خونه بچ کړي مور پلار خبرول دي چې هغه خپل بچي څنګه بچ کړي دغه په خونه او دا هغه څنګه فیسیلیټیشن کې یا بسنګ غای کې کول او استاد رول په کې دغه شان پر کې د جماعت او د مدرسې په خپل یو کردار دی دغه شان پر کې په ټول نه کې چې نور میډیا دا الله سي په کې تنظیمونه دي غیر سیاسي کارو کې نو زما په خال کې وخت واخلي دا په خپل کې جماعت تر علي نه مو نه شي
روان کال 13 میاش په خیبر پښتونخوا نو خار ضلع کې وکلنه ماشومان د جنسي تیر ورستو وجل شوی وا او بیا ورستو د خیبر پښتونخوا حکومت د لس کسیزا پارلیمانی کمیټي هم جوړ کړه چې
قدر من اوریدون کو زو بلوچستان و لوری ته چې هلتا د پولیو د ایمرجنسی اپریشن مرکز لخوا د په کوټه کې میډیا کانفرنس جوړ کړل شوی دی چې په دغه کانفرنس کې شریک خبریالانو ته د یونیسف عالمی ادارې او مشرانو ویناوي کړي دي چې دوی ویلي دي خبریالانو ته ویل شوی چې یو ښه پیغام ټولنې ته خپروي او د پولیو په وړاندې په کمپینونو کې ډیر مثبت رول لوبولی دی. نعمت الله سرحدي تاسو ته نور راپور وړاندې کوي.
د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي پولیو ایمرجنسی اپریشن مرکز لخوا د پولیو د مخنیوي لپاره د میډیا د کردار د عنوان لاندې دغه میډیا کانفرنس جوړ کړل شوی وو چې په دغه کانفرنس کې خبرو رسنو کې کارکونکي نمایندګانو ګډون درلود چې دغه نمایندګان ته د عالمي ادارې سیټ یونیسف او یو ایس ای مشرانو خپلې ویناوي وکړي او دوی ته د پولیو په ضد د منفي پروپاګند مخنیوي کول او عوام ته دغه موزي مرض په ضد مثبت پیغام رسولو په هکله وویل شو. د یونیسف د میډیا چارو مشر معصومه قربان په دغه مهال وویل چې یو رپورټر څنګه یو مثبت پیغام و هغه مور پلار تر سوي سي کوم چې د پولیو وایرس څخه نه خبره او د ټولنې په هغه منفي پروپاګند کې راغلي وي کوم چې دا وخت یو مخصوصه طبقه په منظم ډول پلاولو کې بوخته چې دا غرنګ پلار د خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکول څخه انکار کوي. په دغه کانفرنس کې شریک د عالمي ادارې سیټ میډیا د بهمي رابطو د چارو مشر اسامه ګل و ډیوته وویل چې په خبرو رسنیو کې په خاص ریډیو په لیرو پرتو سیمو کې د پولیو په ضد ښه پیغام رسوي سي چې مور پلار د پولیو په ضد د دوه څاڅکو د ایمت څخه با خبر کړی.
علماء فتاوی موجود دی د صحت سره د مذهبي حواله سره اڅ دا رنګ چې دی د تړون نستا چې دا کوشتای خرابې یا نه جوړ کړي. میډیا خلک باید چې دا پروګرام کې کور پر کور باندې د حال ورور سه او د دوی په ذریعہ باندې ډیر موثر طریقې سره دا انفارمیشن دا معلومات رسېدي.
په کانفرنس کې شریک د بلوچستان د یونین اپ جرنالیست صدر ایوب ترین هم وډیوته وویل په خبرو رسنیو کې کارکونکو دغه پر جوړیږي چې دوی د وبای نه جوړی په ضد وټولنې ته مثبت پیغام ورسوي.
میډیا به همیشه خپل کردار ادا کوي او د میډیا دا غوښتنه ده د ولس چې هغه مند یو پلرونو چا چې تر اوسه خپل ماشومان ته د پولیسو څاڅکې نه ور کړی هغه په کار کې پراتونکو چې کوم کمپین کیږي یا د پولیو خلک چې تاسو ګورو تر ازي په کار دي چې تاسو خپل ماشومان ته د پولیسو څاڅکې ور کړی او خپل ماشوم چې دی همیش او همیش دغه مازوري څخه خوندي کړي.
په کانفرنس کې شریک خبریالانو ته د یونیسف ډاکټر عزیز د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره پورته کړل شوی اقداماتو په هکله وویل چې دا وخت د کوټي بلاک درېزلې سپاره کې په خاص ځل کې لاوله چې د افغانستان سره پر پوله ده د پولیو وایرس دلته په پراخه کچه سره موجود دی. د دوی ټوله توجه هم پر دغه سیمه ده چې تیر کال 15 د پولیو پیښې دلته مخته راغلي دي او د انکاري پلورونو سخت مزاحمت هم دلته د دوی مخته راځي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا